خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې، هغلته خلک کرکټ لوبه کوي، دی چې هغلته کښېني هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري، دی د هغو نه خوند اخلي. خو بل انسان دی هغه وایي چې نه، زه ناستي نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې رامنډې وهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دی دا تشخیص کړي چې کومه تفریح د ما دپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروسته له هغې په هغې برخه کې دی مثلا تفریح وکړي، یا ووزي، یا ملګري سره کښېني، یا لوبه وکړي، یا تلویزیون وګوري، یا مطالعه وکړي. نو دا ټول د تفریح ډولونه. نو هر انسان بدل د تفریح حالت لري او په هماغه حالت کې دی خپل ذهني سکون ته رسیږي.
تاندې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. تفریح نه کول او کول یې څه پایلې لري؟ او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، دا بعضې ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي، یا که کوي هم ډېره کمه کوي، د دې لاملونه به څه ده؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي، دا بسترونه او امکانات قطعا نشته، او کوي هم ډېر محدود دي. مثلا موږ دو څلوېښت کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنګ کې تولد شوي یو، یا پیدا شوي یو، موږ په جنګ کې لوی شوي یو. موږ سره د جنګ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح دپاره دا خوځي خبره چې انسان څومره چې کار کوي همدغه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، وخت چې باندې وځو چیرې ځي؟ دا اولین سوال دی چې ته چیرې ځې. اوس که چې نه وخت را نشه، اوس که چې کوم ځای ته لاړ نشه، اوس که تفریحي محل ته لاړ نشه. ولې په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنې ولیدې؟ ولې په نړۍ کې دوه ورځې رخصت ده؟ دوه ورځې په دې رخصت ده دغه څوک چې یو پنځه ورځې کار کوي، یو دوه ورځې باید کاملا استراحت وکړي، چې دا د یوې هفتې کار دپاره، د پنځه ورځو کار دپاره دا آماده شي. د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د ستړیا وزي. دا موږ هم بشر یو، موږ هم انسان یو، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنی هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ دا بعض ځوانان ته اجازه نه ورکوي، یا سخته ویره لري، یا ډار لري چې خدای نه کاسته اولادونه تلف نشته. دا یو. بل په ټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته یو سوال ده چې یعنی څه؟ یو څوک فوټبال کوي ولې کوي، مثلا یو څوک کرکټ کوي ولې کوي؟
نو د دې بعد اغیزې به څه وي چې د ځوانان تفریح لری نیکي
بده غیزی ټولی پټولین راځي؟ افغانستان تقریبا در 1400 تر 1000 پورې د دمن 500 تر شپېتو پورې فیصدی د نفوس د تشکیلی وخت چې دا سالم، یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نشي، استراحت نشي، ستړیاي ونه وزي، اول خو د عمر لنډیږي. دا یو بد تاثیر. مخ کې دې چې هغه د کهولت سنت دی ورسیږي، د ستړی دی، یعنی عمر د 1000 اماده د شپېته کلن. دغه نیرو چې په کار کې، په ټولنه کې، په پیشرفت کې، په وده کې مصرف شي، د دیر شو ناخواته دی نه لري، دا استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه. دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح، استراحت یا د وسایل برابر نه کړو، خو موږ د اقتصادي لحاظه دی موږ هغه قشر ده چې دا تولید کوي، دا اشتغال لري، دا مصروف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې 15 ورځې یا زیات کم یا زیات دوی مصروف دي، 2 ورځې باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې د څنګه نو اوسې چې فشار راوړي چې دغه 2 ورځې هم ته قطن ته باید په کور کې اوسې یا په کار کې اوسې. نه، دغه 2 ورځې د دوی لپاره د مجال، د فرصت، د امکانات کورنۍ برابرې کې خپل اولادو لپاره سالنګ ته نشوتلې، ننګرهار ته نشوتلې، اما کېدې چې په کابل کې لاړ شو، ارزان قیمت ته او پاک کېدې چې د مازیګر د خلاړ شو قرغې ته خپل کورنۍ سره، یا هیڅ کني په دغه محیط کې چې ژوند کوو، د کور نه بهر وزو، یو د اقل یو فکر تازه شي. دا یو. خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنی په څه معنی؟ ځوانانو ټولنه شته، ځوانان یو بل سره مرګري دي، نهادونه دي، یو بل پیژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي. دوی باید خپله د ابتکار په لاس کې واخلي چې دغه بیکار وخت چې دوی دی د لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، فزیکل په حساب ورته یو انرژي ورکړي شي، دوی باید خپله لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی ښار جوړي ما پارک چیرې دی؟ ښاروالي کورونه توضیح کوي، مګر د پارک لپاره خو باید ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو دپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوی نسل پر انرژي او پر مسؤلیت نسل تربیه کړي او ټولنې ته وړاندې کړي، دا امکانات باید دولت ورته برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تر بیا خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو مل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړه معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوی چې د مذاکراتو د دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد بوري وود و درې شپې، او بیا موږ هم اوریدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره پر توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به وپونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ په خوشحالو، موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راز په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې چې د سولې په موضوع کې لږ څه په سوال راغی یا د سولې موضوع شاته سوه، څه ګومان کوئ چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیاب شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکا پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرې څو میاشتو کې دا پروسه وځنډه ده، تر څو دوباره یې شروع کړي، دوباره یې پیل کړي. او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري ګڼل ده چې د امریکې او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. بخیر یې بول.
ستاسو له نظره د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي، لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا به له مغجې څخه چلته توقف پیدا کړي، یو وزن ډېر لغجې نه به شروع کیږي، که به نه وي څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزه ثبات شروع شي، تر اوسه پورې مذاکرات لاړه، حاصل یې درلود، بند شوه، طبیعي ده چې دا غزه ثبات شروع شي. خو که دا هغه توافقات یا پر هغه موادو چې د مخ توافق سعودي دا پر هغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوي مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روانې دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازم دي هم هغه سي روانې دي او کنه؟
موږ خو متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان د حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان له ملي منافع سره برابر پر مخ ولاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپله سوله ملي منافعات دي.
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب به تمامه نه، چارچوب چې جوړ کړي دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوي طرحې ولیدلې، نوي تشکیلات مو ولیدل. هلته تشکیل موجود دی د شولې د عالي شورا پر مخ د افغانستان لوی جرګې جوړ کړې دي. د دې تشکیل څه ول استفاده ونه شول.
دا تشکیل فعال نه بلل کیږي، ویل کیږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي، دا تشکیل به ترین فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې شي، د ټول افغانستان نمائندگان پکې ناشي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه ده چې د سولې په باب تشکیل شوی و. هغه هدف د سولې راتګو، نو په دې کې ډېر فرق شته. هلته د افغانستان د ټول خلکو بندگان ناست او مشروع ځای دی. خیر پرې بحث نکو، هر څه چې کیږي هغه دې وشي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن چې اقدامات چې حکومت کوي متاسفانه موږ یې د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه د ښاغلي خلیزاد مخالفت چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم د مور بم د دوی چې پر موږ یې وغورځاو په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنگ د اعلانو استقبال وسو، د امریکې د جنرالانو د جنگ د اعلانو استقبال وسو. خو د امریکې د دغه یو اعلان چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیزاد چې افغان امریکایي دی د دوی به مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې دلته سولې مخالفت دی، که دا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره کوي او که د یو بل د نور پردو هیوادو لپاره کوي، غلطه ده، باید بندي.
کرزی صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډیر حتمي دی، اوربند باید راسي.
صحیح خبره ده.
نو بیا نور څه د خنډ او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړې؟
د اوربند ژغ موږ هم کوو. د افغانستان خلک د جنگ بندېدل غواړي، د افغانستان خلک د جنگ بندېدل د هرې خواڅخه غواړي، د افغانستان خلک د امریکایانو د بمباریو بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعاتو چې ظاهراً افغانان په باطن کې د امریکې په امر چلیږي، صفر یا که دو سه او چار، دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومان دوی په مخ کې وروژني، د دې بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي، د جنگ د نارو بندېدل غواړي، د نفرت د نارو د خبرولو بندېدل غواړي چې په مطبوعات کې شپه ورځ خبریږي، د افغانستان خلک د طالبانو حمله، انفجار، انتحار او د دې بندېدل غواړي. هر څو خوا چې جنگ کې غلطي کوي داسې نه کیږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن ډارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنگ ته لمن وهو. دلته موږ ته فتنه معلومیږي، دلته موږ ته فریب معلومیږي. غربند وسي، خشونت کم سي، خو د غربن په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو، یو فتنه بولو، نه د سولې هڅه. په دا سره چې بیا هم ژغ پر غربند کوو.
د حقانی شبکې د مهم غړو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل، دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سترګام دی چې چته کې
شیخ دام شیخ دام استقبال مو کوي او هیله مې ده چې د سولې په ګټه وي او د سولې مداري ډېر کې خیر وخت وکړو.
نو دا خیر چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي،
کوشش دا کوشش چې مسمیری موږ تایید کو اچنوي، هغه مو وظیفه ده چې دا وره وکړو چې مکو
ویل کېږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې غونډه جوړېږي. دا
امریکایي کوشش
چې وخت لرنه دی معلوم، په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه سي، تاسو سره د غونډې په اړه مشوره سوي؟
ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت تماس ونیوي او خبرې کړم او څه بحث را سره وکړي. په دې کې بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیوي او خبرې مې سره وکړي او د دې سره ورسره چې بیږي کې هغه څه چې لازم هغه وسه او همکاري مور سره وکړه. په دې کې زما نوم چې زه ولاړسم، خو ښاغلی اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته والا وکړي د ورونو په لاس چې ته په دې کې مس
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راځسته سي؟
زه نه یم پو. نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زما نظم خپل نوم یې د جسر لري کې. بیا مور ست وکړل چې د ځین نور مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما اول ورک چې دا مکو دا د افغانستان مشران دي، دوی باید په جرګو کې
دا مشران څوک
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبره کول، سم د نور په باب لازم نه ده چې دلته خبره کوم مشران خلجي د افغانستان. خو ما خپل نوم د لیست خلیل کی او خو د نورو پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړ یو.
د افغانستان اوسنی وضعیت په پام مونږ په بحران کې یو، ک ډار لرو چې بحران سره مخامخ نشو.
مونږ په بحران کې یو، مملکت په شدید بحران کې دی، د خاورې سره خلک په تیش کې دي، په صدهاو زره افغانان تښتیدل دي، خاورې سره ستا خپل جمهور اعلان کړی دی چې په تیرو 15 کالو کې 15 زره عسکر شهیدان شوي دي. دا ډېر د تاسف خبره ده، ډېر د افسوس خبره ده. زموږ 15 زره بچان په خپله خاوره کې مړه دي، ولې د چا په مقابل کې؟ په کوم لاسته راوړله، په کومه کامیابي؟ پر ډیورن باندې ازغن تار تیر شو او زما په خپله خاوره کې 15 زره ځوانان شهیدان شوي دي، او د دې په مقابل کې دغونه 15 زره طالبان شهیدان شوي دي، دغونه عام ولس شهید شوي دي. دا ټول افغانان دي، دا یو لک یو نیم لک دوه کسان ولې شهیدان دي؟ د چا د ګټې لپاره؟ د افغانستان د کوم منفعت لپاره؟ نو لحاظ بحران تر جنس کېدی، انتخابات جذب کړو، انتخابات ته خلک راونوت، د افغانستان خلکو په نه راوتو خپله رایه ورکړه، ریفرنډم یې ورکړي د حالت په خلاف.
یو نظر دا دی، د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونوتل. داسې ویل کېږي چې که چیرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سوي وای چې دغه بایومیټریک سیستم وای، هغه وخت کې به هم خلک همدومره راوتل.
نه، هغه بایومیټریک سیستم خو باید د انتخاباتو د لاه تشویق باعث
یعنی هدف دا شی ده چې هغه وخت کې وای تقلب ډېر کېده، تقلبي صندوقونه ډېر ډکېدل.
نه، خلک ډېر راوتل، خو واضح خبره چې خلک راوتل. خلک راووتل، 2009 کال کې راوتل، 2014 کې راوتل، خو نتیجه د انتخابات افغانانو ونه ټاکل، امریکایانو وټاکل.
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلاتو سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج اته ابتدایي هم نه دي اعلان، تاسو څو ورځې وړاندې د ثبات او همګرایۍ د ټیم د مشر عبدالعبدالله لیدو ته ورغلی، یو ډول پوښتنې پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویله؟
نه، خو افغانان یو ډول ناسته ولاړ سره رو، ډاکټر صاحب عبدالله دوه درې ځلې راغی زما کور ته، چای راسره وڅښلې، خبرې راسره وکړې، او بیا ما دا احساس پیدا کړي چې زه باید پلا ورسم. نو ورنه ورسره کښېنه سره، خصوصا د سولې په باب خبرې سره وکړې، دا د چینایانو پیشنهاد راغلی و، د هغه باب خبرې سره وکړې او تبادل نظر مو سره وکړې او توافق مو سره درلود. ډاکټر صاحب شغلي ته مې موال وکړې چې راسره کښېنو.
ولې په دې دوه میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې دي تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دي لیدلي؟
ما اول ورکړې دي چې سره کښېنو، خو ده خو جواب نه دی راغلی. ما د ملګرو په لاس اول ورکړې دي دوه درې ځلې، زربار به ورسره کښېنو چې د افغانستان په باب خبرې ولې ونه ورسره کښېنو. هر شی سیاسي نه وي، هره مسله سیاسي نه، دلته افغانان یو، رابطې شته، انډوالۍ شته، دوستۍ شته. پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی راسره ناست، غیرت بهیر صاحب، او پر دې مو خبرې سره وکړې چې زه حکمتیار صاحب سره کښېنم، او پر ورځ مو د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې، انشاءالله تعالی په دې نجدو کې به ورسره سره کښېنم، یا په کابل کې به زه سره کښېنم. دا ناست چې ولاړ خو باید ادامه پیدا کړي. دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان سوي لا هم، ستاسو تر نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان سي او که د سولې پروسه پی وړاندې سي؟
اولویت د سولې پروسه دی. افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دي، ولې چې کېدای نه سي، بحران ډېری هغه د همغسې وسول، خلک هم روانه وتله او د انتخاباتو نتیجې هم روانه وتې.
بله لاره څه وه؟
بله لاره دا وه، ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ.
موقت حکومت؟
نه، ما ډاکټر صاحب اشرفني ته پیشنهاد وکړ څو ځلې، او بیا مې د امریکې د خارجه وزیر په مخ کې ورته وویل چې افغانان موقت حکومت نه غواړي، ته د دې صدر ملر. او دا مې په وار وار ورته وویل چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولتي وظیفوته، یا ریاست جمهوریت، یا موقت یا غیر موقت. ما خپل وخت تیر کړي، زه غواړم چې په دې خپل خاوره کې په سول آمیز خاوره کې سو سوله ولري، د خپلو بچانو سره ژوند وکړم. نو ما ورته وویل چې پر سوله تاکید وکړه، د سولې مخالفت مه کوه.
یعنې د سولې مخالفت یې کړی دی؟
بالکل یې کړی دی. د سولې مخالفت مه کوه، او تر هغه ورځې پورې چې سوله راځي ته حکومت ادامه ورکړه. کله چې سوله راغله مملکت آرام سو، ټول افغانان یو د بل سره کښېنستل، هلته باید انتخابات اقدام وکړي. دا پیشنهاد ورته وکړي او دا منه منل، اوس عادي وطن حالات وګوري، څوس نه سوله وسوله نه انتخابات وسول.
ډېره مننه جناب کرزی صاحب، کور ودان، خیر اوسې.
مجنون توایم